در یک ساعت پیش رو همکارم اسمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه فروخ صاحب ستړی مشه قدر منو اوریدونکو زما سلامونه هم ومنه د دې سات په خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشرو د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید د جرګې ته ورمعرفي کړي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې چارواکي وایي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د سمنګان چارواکي وایي د دې ولایت په رویداب ولسوالۍ کې درې مسافر د وسلوالو غلو لخوا وژل سوي دي. او د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د دې ولایت والي ویانا تولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې څلوېښت وسلوال مخالفین او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل سوي دي.
په سیمه کې چاړیز عملیات روان دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو پورې وسلوال مخالفین د پېښې له پیل نه وژل شوي دي. دوی په صدري قمانداران دي. په دوی کې څلېرویشت امنیتي سرتېري چې سیمهییز پولیس دي راشیګانو شوي دي. په دې پېښه کې
خوګیانی وویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوال مخالفینو په ډزو کې هم وژل سوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له پنجشنبې راهیسې ناامنۍ په داسې حال کې زیاتې سوي چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. نورالحق ولمی او قدمشاه شاهیم ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قلی اردو ویان ومان حتیفي ازادي راډیو ټول چې یاد کسان تېره شپه د دې ولسوالۍ د 28مې ویالې په سیمه کې وژل سوي دي. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکي کس هم وژل سوي دی. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو غلو د دې ولایت په رویدو اب ولسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دې ولایت امنیه قمندان باقیر مسعود ازادي راډیو ټول چې یاد مسافر تېره شپه د سمنګان مرکز څخه ولسوالۍ ته پر لار و چې وسلوالو غلو پرې ډزې وکړې. ښاغلي مسعود زیاته کړه چې دغه وسلوال غله تښتېدلی خو زیاته کړه چې پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. معلومه نه ده چې غلو له مسافرو څخه څه غلا کړي هم دي او کنه. تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 50 پله، یو یورو شپږ شپېته افغاني 80 پله، یو انګلیسي پوند درو نوي افغاني 40 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پله، او زر ایرانی تومان 15 او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني. بیا هم اشاره لاست د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو تېره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سختې ډلې پر ضد تر ټولو سختې حمله بلل سوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګرمن توماس ویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همدارس ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نښه کړل چې په نتیجه کې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیټي لارې ویجاړې سوې. له بلې خوا د سوریه د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. په عراق کې یو لړ بمی حملو لږ تر لږه 19 کسان وژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حامل سیمه کې وسوه چې 9 تنه وژل او 40 تنه ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي و چې د بسونو په یو تمځای کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې درې کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. بل چاودنې چې موټر بم حمله و د بغداد په یو شامیشته سیمه کې وسوه چې 4 تنه وژل او 14 نور ټپیان کړل. تروسه چا دغه حمله مسؤلیت نه دی منلی خو په عراق کې وخت نا وخت دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا اکیږي. سعودي عربستان و یو سخت دریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن و او تر تعقیب لاندې و له پولیس سره د نشت له کبله ووژل سو. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي یوسف الغمدي په طیب ښار کې د پولیسو په محاصره کې و. وزارت وایي کله چې دغه 2 کلن سړی پولیسو ته له تسلیم کولو ډډه وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د وسلوالي نشتې له کبله د سعودي یو پولیس وژل سوی و. دغه پولیسو د هغه کور په تلاشۍ بوخت و چې ګمان کېده یو سخت دریځ پکښې پټ و. په سلګونو کسانو ترکیې په استنبول ښار کې په چین کې د ایغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. دغه ډله چې له ترکیې سره کلتوري اړیکه لري د چین د حکومت تر واکمنۍ لاندې له کلتوري او مذهبي فشارونو شکایت لري. په استنبول کې مظاهرهچیانو له ځانونو سره د ایغور د ټاټوبي بیرغونه لیږدول او له چینایي محصولاتو سره د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه مظاهره سوله ییزه وه، خو د ترکیې دوګان خبري اجانس وایي چې یوه ډله ملتپالو هڅه وکړه چې د کوریایي سیلانیانو پر ډله چې د چینایي ملتپالو ګمان پرې وکړي حمله وکړي. پولیسو د دغو حملو مخه ونیول. ویل کېږي چې ایغور اقلیت مسلمانان په چین کې د عبادت او په رمضان میاشت کې د روژې نیولو حق نه لري، ځکه نو د چین او ترکیې ترمنځ پر دې مسلې اړیکې ترنګلې سوي دي. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به په سربرنیسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عموژنه نسل وژنه وبلل سي. د سربیا د لوټي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر تومیسلاف نیکولیس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته یو لیک لیږلی او په هغه کې له روسیې غوښتنې چې په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک ته مخالفه رایه ورکړي. ټاکل سوی دغه پریکړه لیک به له اونۍ رایه اخیستنې ته وړاندې سي. لویدیځو هیوادونو او روسیې په ملګرو ملتونو کې په دې اړه مباحثې کړي چې آیا دغه وژنه باید نسل وژنه وبلل سي که نه. روسیه چې له سربیا سره ژورې تاریخي او مذهبي اړیکې لري د پریکړه لیک یو بله مخالفه مسوده ویشلې چې د سربرنیسا یا هم نسل وژنې یادونه پکښې نه ده سوې. د بریتانیا لخوا د برابرې سوي پریکړه لیک د 1915 میلادي کال د جولای میاشتې د ډله ییزې وژنې د شلمې کلیزې یا تازه کول دي. د ملګرو ملتونو محکمو دغه وژنه نسل وژنه بللې ده. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اصراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیتونه هم ورکړي چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر وویل چې په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د خپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د توریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 16مه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې په بارودو موزیم یوه وسلوال حمله کې وسوه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پېښې ګڼل کېږي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:00 نیوي د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم اورېدای شئ. ولسی جرګه وایي حکومت نوی دفاع وزیر د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې ورمعرفي کړي. یو امریکایي سناتور جان مکینوی باید په اوسنی حالت کې افغانستان یوازې پرېنه ښودل شي. د کانګرس یو دیموکراته غړی وایي د افغانستان په روغه جوړه کې ښځې باید څنګ ته پرېنه ښودل شي. د فراه خلکو د کابینې له غړیو د بخش آباد بند د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د ده ازادي رادیو خبرونی په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونتوانید چې د جرګې اکثریت رای ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دې موضوع سالم محمد صالح جزئیات لري.
ولسي جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسي جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه وه ورکړې. اوس د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسي جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
دوی زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلا د رئیس جمهور صاحب اجرایي نه د مفایش ته هغه ده چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتۍ هم څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسي جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
تاسو فکر وکړئ دا وزارت یې ما ده، معاون یې ده، تاسو لوی درسي دی ده، یا دا د ما خوښي دا د ما نه خوښي دا باید نه وي. دې نه پوهېږم چې د برهان سنګ رباني په مرګ کې اشتراک کړی دی، هغه بل وزیر دفاع نه ته موږ سره داسې اختلافات درلود چې کریمي صاحب نه ته شي درلود. دا ټول هغه سلیقوي برخوردونه دي چې دوی کوي په همدغې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلک وژل کېږي، یونیفوالۍ او غبن سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. شغل ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر و. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
د کابل نننیو ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسي جرګې لخوا د دفاع وزارت د کاندید ردولو او له دې عمله راپیدا شوو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ناامنیو په اوج کې ولسي جرګې د دفاع کاندید وزیر رد کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان ناامنۍ سیاسي ریښې لري او دا مهال د حکومت چارواکي په خپل منځیو ستونزو اخته دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که معصوم ستانکزی رایه هم اخیستې وای بیا هم د امنیت د ټینګښت امکان نه و، ځکه د ده په خبره د کورنیو چارو وزیر هم ونه شو کړی چې د امنیت په برخه کې مثبت بدلونونه راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت د مشرانو اوسني دریځونه به خلک پر حکومت نور هم بې باوره کړي او اوسنۍ ستونزه به په یوې لویې فاجعې بدله شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې سرلیک خپله سرمقاله پیل کړې چې د دفاع وزارت د سرپرستۍ پړه پر ولسمشر ده که پر وکیلانو. په سرمقاله کې راغلي چې هیواد د دفاع وزیر ته اړتیا لري او وکیلانو باید د دې تشې د ډکولو لپاره ښاغلي ستانکزی ته د باور رایه ورکړې وای. سرمقاله لیکونکي ویلي په دې کې د حکومت مشران هم ګرم دي، ځکه چې وړ او مسلکي کس یې د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته نه وو معرفي کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې دفاع وزارت یو باتدبیره مدیر ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې اکثرو وکیلانو ځکه معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنکړه چې پر نوموړي یې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ترور تور پورې کاوه. لیکوال ویلي د هیواد اوسنی وضعیت د دې اړتیا پېښوي چې د حکومت مشران ژر تر ژره یو بل وړ کس د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې اوسنی وضعیت ته په کتو باید ملي شورا او ولسمشر ډیر ژر د دفاع د وزیر د ټاکلو لپاره هڅه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت مشران دا ځل باید د دفاع د وزیر په ټاکلو کې پوره دقت وکړي، څو داسې کس وي چې ولسی جرګه ورته د باور رایه ورکړي.
امریکایي سناتور جان مکین پرون په کابل کې وویل د طالبانو رواني حمله د دې تقاضا کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو پوځیانو په ایستلو کې بیا غور وکړي. د تاکید وکړ په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لوی ستونزې زیږوي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بېلابېلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره یې د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. داوی د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې بعد د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره هغې په معلومړنیو ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دې نه چې رای واخلي ویری و چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډیر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکراته غړي ګوین مور وای په افغانستان کې د روغی جوړې له خبرو د شزو بې برخي کېدل به ستره تېروتنه وي. میرمن مور وای د افغانستان په ملي شورا کې د شزو حضور او ونډه د ویاړ خبره ده چې په دې هیواد کې به د ښځې او نارینه و ترمنځ د مساوي حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي. میرمن مور ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وضعیت خبرې کړې چې فرشته جرالزی جزئیات اوروي.
میرمن مور له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ترتیا ده. ګوین مور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالت د دې هیواد کانګرس ته لاره پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د ښځو د وضعیت خرابوالی د تشدد او بې امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on the part of Afghanistan if they were to leave women out what our experience has been.
دا به د افغانستان لپاره یو ستره تیروتنه وي چې که ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کېږي، خبرې نه اورېدل کېږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کېږي، د تشدد اساس رامنځته کېږي. موږ ته څرګنده سوې چې ښځې د نارینهوو په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کېږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته له رسېدو سره سم له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپوټونه ورکول کېږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د له منځه تلو څومره اندېښنه لري.
Of ground troops.
مېرمن مور د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسکر نه پرېږدو دا به ډېره مهمه وي چې په دې هېواد کې د روزنې ماموریت جاري وساتو، د دې هېواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالي مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغوو تر څو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس دې غړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او ښځو سره د مالي مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هېواده د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تحصیلي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کوي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنې دي خو باید معیاري شي. ناجیه صافی په دې موضوع راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداری ورکوي که د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وتړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره له دې چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونه ستایي خو وایي چې د دې وخت را رسېدلی چې دا پوهنتونونه دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نوموړي دا خبرې د غرجستان په نوم د یو خصوصي پوهنتون د شپږ کلن فعالیت په لمانځه غونډه
د لوړو زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زموږ هڅې د لوړو زده کړو د معیاري کېدو لپاره روانې دي.
اوسمهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انور الحق اهدي هم د لوړو زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو موسسې د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. ښاغلی هدی وویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
موږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړو زده کړو له یوې موسسې تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم چې د لوړو زده کړو خصوصي موسسې باید د درسي کیفیت ښه والي ته توجه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د لوړو زده کړو شپږ دېرش دولتي او یو سلو درې خصوصي موسسې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمېر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې تر څنګ په اکثرو موسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمېدو لپاره جدي هڅې وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. لس بجې او څلور ویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په منځنۍ څپه 12:00 نوي د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. د روانې خبرونې په دوام کې البته د دې خبرونې په دوهم نیمای کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي همداراز د ژوند رنګونه هم لرو. خوس فراته پرون د افغانستان د کابینې دوه وزیران تللي ول او د فرا خلکو ته ژمنه ورکړه چې د بخش آباد د بند کار به پیل کړي. د فرا د خلکو یوه جدي غوښتنه داده چې دا بند جوړ شي څو د فرا کرنیز ځمکې پرې خړوب شي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سختي خبرې وکړې او دوی فرا ولایت ته پنه پاملرنې تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیرانو څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فرا د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړې. د دوی په خبره څواره په دې اکته ورسره ژمنه شوې خو یوه یې هم نه ده عملي شوې. په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې 4 میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. موږ د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکاتو پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فراه والی محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والی په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. که تاسو نن شپه او یا هم سبا وغواړئ زه تاسو ته کولی شم اسانتیاوې برابرې کړم تر څو د بخش آباد بند د نږدې وګورو او شپه به هم هلته تېره کړو ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونه موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره دا لومړی ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فرا ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم له دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و خو خلک وایي چې ځینې کړۍ په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د سش کال په زراعتي محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویاند لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې بزګرانو له خټکیو، هندوانو، غنمو او زعفرانو څخه ښه حاصل اخیستی دی. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطفالله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات راټول کړي دي.
سږ کال کومې شمېرې چې لرو په فراه او نیمروز کې د هندوانې او خټکي د پام وړ محصولات په ګوته کوي. همدارنګه په فراه کې د شنو خونو محصولات بې سابقې دي. که څه هم د تېرو کلونو په پرتله بازار ښه دی خو بیا هم بزګرانو ته د قناعت وړ نه دی او له دې امله ستونزې لري خو د تېرو کلونو په پرتله ستونزې کمې دي.
د ښاغلي راشد په وینا چې په فراه ولایت کې په 1650 جریبه ځمکه کې شنې خونې موجودې دي چې 3500 بزګران پکې په دندو بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دا محصولات په هیواد کې ټولو ولایتونو او له هیواده بهر ایران، هند، ترکمنستان او پاکستان ته هم لیږل کیږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې د کرنې د محصولاتو وده به د هیواد د اقتصادي ودې سبب شي.
کرنه او مالدارۍ رشد کوي. دغه په واقعیت کې یو زیات شمیر وګړي د افغانستان چې تقریبا په حدود 80% کې کیږي یا 15% کیږي دا په کرنه او مالدارۍ کې بوختي. بنان دغه معنا د اقتصادي ودې او پرمختیا ورکوي ولې سهم د کرنه او مالدارۍ په زیاتیږي. عاید ملي لوړیږي. وختي چې عاید ملي لوړ شول طبعا دغه په عاید سرانه مثبت اثرات چوي.
سره له دې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو له زیاتوالي خبر ورکوي خو یو شمېر بزګران شکایت کوي چې په هیواد کې خپلو محصولاتو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري او اوس هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تا تاسو کولی شئ چې د ورځنیو پیښو او مسایلو په ارتباط د آزادۍ رادیو په پیغام ثبتونکي کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ په 8 شمیرې باندې خپل پیغامونه راوستوئ یا یې اس ام اس کړئ. عبدالواسی بختور او غلام سرور نوابی لیکلی دی چې ولسمشر غنی دی د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو حکمت الله او محمد سرور لیکلی دی چې ولسمشر دی اوسنی سرپرست دفاع وزیر د سرپرست په توګه وساتي، او ترڅو چې نوې ولسی جرګه انتخابیږي همدا وزیر دی کار ته دوام ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. د دې ساعت لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو غلو د دې ولایت په رویدو اب ولسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بل ټپي کړی دی. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به په سربنیتا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عام وژنه نسل وژنه وبدل سي. په سلګونو کسانو د ترکیې په استنبول ښار کې په چین کې د اوغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. سعودي عربستان وایي یو سخت دریځ وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن و تر تعقیب لاندې و له پولیس سره د نښتې له کبله ووژل سو. په عراق کې په یو لړ بمي حملو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه وکړل. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی. د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور په قاسم پور سیمه کې د تروریزم ضد یوې سیمه ییزې محکمې د نفرت خپرونې او مذهبي تاوتریخوالي ته د خلکو د پارونې په تور د یوه جماعت ملا امام په 10 کاله بند محکوم کړ. په پاکستان کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو د نیولو لړۍ د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته پیل شوې. په دې اړه له پېښوره د آزادۍ راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت د تروریزم ضد یوې ځایي محکمې د یو جماعت امام ته د یوې مذهبي فرقې پر ضد د نفرت خپرونې په جرم د څه باندې 10 کالو د بند سزا او 2 لکه پاکستاني کلدارو جرمانه اورولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت د قایم پور نومې سیمې ځایي پولیسو نږدې 2 میاشتې مخکې د یو جماعت امام عبدالغني تر هغې وروسته ونیو چې په جماعت کې د یوې مذهبي فرقې پر ضد خلک پارول او نفرت خپرونکې ویناوې کوله. په قایم پور کې د تروریزم ضد دغه سیمه ییزې محکمې عبدالغني ته دا سزا د جمعې په ورځ ورکړې او د دې تر څنګ یې له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو په تړاو نورو 4 کسانو ته د څه باندې 3 میاشتې د بند او 15,000 روپیو جرمانې سزا هم اورولې ده. د قایم پور د پولیسو یو سیمه ییز مشر لیاقت علي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل چې د جماعت امام عبدالغني د مذهبي فرقو ترمنځ د نفرت خپرونې او پارونې په تور نیولې ده. د وی پرغه باندې دا تورو چې د ناجایزه او نفرت خپرونکو تقریرونه به کول او خلک به مذهبي تاوتریخوال ته رابلل. موږ هغه نږدې 2 میاشتې مخکې له قایم پور سیمې ونیو او محکمې ورته د بند سزا واوروله. لیاقت علي دا ونه ویل چې د جماعت امام له کومې فرقې سره تړاو لري او د چا پر ضد یې پارونکي او متنفرونکي وینا کوله. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستۍ کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو او خلکو پر ضد عملیات چټک شوي چې اولس مذهبي تاوتریخوالي ته رابولي. د پاکستان حکومت د دغه خلکو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو پرېکړه تر هغې وروسته وکړه چې پاکستاني طالبانو د تېر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل شول. تر دغه برید وروسته د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي اکشن پلان په نامه یو شلمدیزه تګلاره جوړه کړه چې د نفرت خپرونکو ویناو او موادو مخنیوی هم پکې ضروري وبلل شو او عاملینو ته یې د سختې سزا ورکولو یادونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له تېرې 16 لسیزو راهیسې د مذهبي تاوتریخوالي او فرقه ییزو شخړو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې هېواد کې د مذهبي تاوتریخوالي یا مذهبي لیککیو پر ضد د تشدد وروستۍ پېښه د روان کال د مۍ په 13 نېټه په کراچۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو د اسماعیلي فرقې د پلویانو پر یو بس برید وکړ او 30 کسان یې پکې ووژل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تیر کال همدا ورځ یعنی د سرطان په 14مه د ازاري رادیو تکړه خبریال او ایډیټر محمد زبیر ژمن په 2020 کې وفات شو. روحی شادوی اسدالله لودین چې له زبیر ژمن سره یو ځای کار کړی دی همدا اوس د ازاري رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که د ژمن په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایس خاطرې ورته ژوندۍ کړئ، ژمن څنګه یو شخصیت و؟
بله څاروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، نن د زبیر ژمن د مرګ لومړۍ کلیزه ده. زبیر ژمن تیر کال په همدې ورځ سهار مهال چې موږ ته د مرګ خبر را ورسېده، خو کله چې زبیر ژمن له دفتر نه رخصتي اخیسته، هیڅ داسې توقع نه کېده چې ژمن دې د تل لپاره له موږ نه ولاړ شي. کله چې ژمن له دفتره وتنو ویل چې د دوه هفتو لپاره زه پېښور ته ځم او هلته هم د خپل حساسیت موضوع له ډاکټرانو سره شریکومه، خو چې کله دوه هفتې پوره شوې موږ د ژمن له فامیل سره تماس ونیو، هغوی ویل چې د ژمن ناروغي اوږده ده او هماغه و چې میاشت تېره شوه او 1.5 ورځ باندې د ده د ناروغۍ موږ ته د ده د مرګ خبر را ورسېده. واقعا چې موږ ته د ژمن کورنۍ ته او دغه راز ټولو فرهنګیانو ته د ژمن د مرګ خطر یو ټکان ورکوونکی خبر و او ټول په اندېښنه کې واچوله. نو ژمن صاحب سره موږ علاول دی چې ژمن زموږ یو همکار و، نږدې را سره پات شوی و په دفتر کې، له دې پرته مو شخصي دوست او شخصي ملګری هم و. په ځینو شخصي ناستو کې به هم سره کېناستلو خبرې به مو کولې. څو ډېر ښه خویونه یې درلودل چې هغه ماته تر اوسه هم له ده نه د یوه پند په توګه پاتې دي. لومړی ښه خوی دا و چې ژمن هیڅکله هم په زړه کې خفګان ته ځای نه ورکوه، همیشه به یې خندا به یې کوله، ډېرو وړو موضوعاتو ته به یې ډېر په کرس خندل. نو زړه داسې ښکارېدل چې زړه یې ډېر ژوندی و او زړه یې ډېر ځوان و. په یو موضوع به په دفتر کې خفګان راغی یا به هم لفظي شخړه وسوه، نو سات وروسته یا نیم سات وروسته به بیا ژمن هغه شی هیرول، نو هیڅ زړه کې به یې دغه شیانو ته ځای نه ورکوه. بل دا چې خپل کار کې ډېر چټک و چې یو کار به ورته وسپارل شو، هغه کار چې مثلا په نیم سات کې به امکان ده به کوشش کو چې په 30 دقیقو کې وکړي یا په هغه نه هم په کم وخت کې. دغه صفت هم درلوده او دا صفت اوس موږ هم کوشش کوو چې د خپلو ژورنالیستیکو کارونو کې لږ ذره چټک اوسو، په دې چې اوس وخت داسې دی چې یو راپور باندې باید ډیر وخت تیر نشي، ځکه چې رقابتي موضوع د رسنۍ زیات شوی. نو که ته په یو خبري راپور باندې وخت زیات تیرې، ممکن هغه بل رسنۍ چې تاسو په رقابت کې دغه مخکې تل نه راپور جوړ کړي. نو دا هم یو بل صفت او بل خاطره ول موږ سره په ذهن کې. لدې پرته د خپل ژوند په شخصي ژوند کې نور ډیر اړخونه د ژوند ژوندۍ ساتلې. موږ ته به همیشه ویل چې ژوند یوازې دا نه دی چې دفتر ته راشه کار وکړه او بیرته لاړ شه کور ته. دوی ویل چې ژوند ډیر نور اړخونه لري، هغه دا چې له کورنۍ سره باید سړی حداقل د 400 کې او 200 لپاره پاتې شي. خپل لور به همیشه خپل لور به په دفتر کې یادول ویل چې لور سره باید زه حداقل دفتر نه باید یو ساعت او مجلس وکړم د باندې او باسم شکر ورکړم. زمين کې سیاحت ته ډېر لومړیتوب ورکوو. دوی ویل چې ژوند سره باید په هفته کې یا په میاشت کې یاري سړی سیاحت هم وکړي، ولایتو ته ولاړ شي، د افغانستان تاریخي سیمې وویني. نو ډېر اړخونه د ژوند درلودل اجمان صاحب. نو د دې خاطرې به تل زموږ په ذهن کې ژوندی وي او تل به د ده یاد له موږ سره وي.
ډېره مننه اسدالله لودین چې د زبیر ژمن د لومړي تلین په اړه په مناسبت د ده د ژوند او خاطرو په باب څرګندونه وکړې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خپرونې په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو.
مخکخی خزی
دا مهربان الله په نامه پاسر که سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګه هغه کسانو ته چې هم د محل زما خبرې اوري، نوم یې مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلې یم، اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
دا راته وایي چې خپل لومړنی زده کړې چې تسره کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوي، خپل کاري مصروفیت په اړه کوم معلومات راکړي.
هان ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم، البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم. اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کوم. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
خکراشو باخ ټولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی، د دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې.
ډیر ښه، البته که په دې برخه کې وایم اغومره کار نه دی شوی لکه څنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه خزو ته کېږي چې هغوی په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. تل هماغه خزو څخه تقدیر او ستاینه شوي، خو هغه ښځې چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، یا په کورونو کې دې زده کړه نشي کولی، یا هم ځینې ښځې، خو تاسو هم شاید استئ چې په سرکونو یا هم چیرته ځي کار کوي او یا هم درویزګري کوي. ډېره ستونزمنه ده دې ښځو لپاره، تروسه هغومره کار نه دی شوی او غوښتنه مې دا ده چې باید همدې ښځو لپاره ډېر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخ ته یوړل شي. ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دندې لري، اسې نه هم د هغوی ژوند ښه مخ ته وړل کېږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي، نشي کولی خپل ژوند ښه مخ ته یوسي، باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه تاته راولاړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی، او که شوی دی تر څه حده که نه دی شوی، نو عمده ستونزه څه وه؟ ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه ته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډېره کوي. نو البته په بلخ کې لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه وایي زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي، او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یا ګور لدي، دا زاړه رسمونه تبدیلي غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته دا زمینه برابره شي چې وکولی شي زده کړه وکړي او کومې ستونزې سره مخ نه شي، ځکه هغه ښځې چې زده کړه لیدلې دي، زده کړه یې کړې ده، واقعا ډېر ښایسته ژوند لري. البته د ژوند په چارو کې ډېره بریالۍ اوسي.
په بلخ ولایت کې څه فکر کوئ ښځو ته د مخ هم دا پوښتنه ترسره شوه چې څومره کارونه شوي دي د زده کړو په برخه کې؟ مو یادونه ورته دا د بشري حقونو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسته راوړنې درلودې؟
البته په دې برخه کې زه باید ووایم چې د ښځو لپاره او هغه ښځې چې د لرې پرتو سیمو څخه مزار شریف کار ته راغلي، البته غواړي چې زده کړه وکړي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي، هغو لپاره کار شوی ده. خو هغومره کار چې باید وشي ما مخکې هم وویل نه دی شوی، خو باید وروسته له دې ترسره شي تر څو ښځې وکولی شي. او په دې باور لرم چې ښځې د دې وړتیا لري، توانایي لري چې کولی شي بریالی شي. خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي، د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولی شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي.
په بلخ کې څومره احساس لري چې ښځې هم په دولتي چارو کې مخکښې دي؟
البته دا احساس ډیر احساس لرم، البته ډیر فکر کوم او لیدلې مې دي، ځکه دلته په دولتي چارو کې البته ښځینه شته دي، ډیرې بریالۍ ښځینه البته لرو په بلخ ولایت کې، همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو، البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري. البته زه خوشحاله یم او پرې ویاړم.
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل بریالیتوب او موفقیت اعتماد لر؟
البته په سر کې یوازینۍ هیله زما دا وه چې زه صرف یوه کوچنۍ خپرونه په یوه راډیو کې ولرم. هغه م نه غوښتل تلویزیون کې، ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه، بلکې زه وکولی شم دې برخه کې بریالی شم، نو ډیره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا اوسي. خو دا وخت په تېرېدو سره اول راډیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و، خو هلته مې راډیویي خپرونه مخته وړله. خو هڅه مې وکړه، کوشش مې وکړه تر څو په تلویزیوني خپرونه کې لاره پیدا کړم. هلته مې چې لاره پیدا کړه، خو یوازې یو ادبي خپرونه مې مخته وړله. غوښتنه مې دا وه چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم، ځکه ډیره مینه مې درلودله. ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخې ته رسم. خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالۍ اوسم، ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم، خو ډیر کوشش کوم.
وړاندیز مو ښځو ته څه دی؟ او هغه ښځې چې اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي او ترسره کړي؟
ډیر ښه. زما پیغام او وروستۍ وینا هغو ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري، دا ده چې تاسو هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، تاسو کولی شئ. هیڅکله دا مه وایئ چې موږ نه شو کولی. نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي، ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نه شو کولی د ژوند رڼا ومنتو.
ډیره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یوه داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
زندگی دما
مخ نه جوړ کا را کوڅ شد اسمان د سیارو او ستارو نه یو داغ را لپزړه کې د سپوږمې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالین ویلي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفاني شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغه وروسته بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي څه دغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسروی بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکه په موسیقي پوهیدو موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې غلار نه د افغانستان نه امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د صنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې صنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی شي. قوالی چې ده دا د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډېره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالي سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو روایت هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی او قوالی سندری از ما جوان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه پخپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې څه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې په پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالي سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ارحیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالي سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالي سندرې اوري، خو خوشی نه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې ووایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې ووایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، د سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو، په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقۍ د دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیاته شي. په همدې هیله یو نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو تلیفون راستول پتی مدادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو